السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنه خبری مجله ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. زه احمد تکلیم او دا نیم ساعته خبری مجله د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په پام کې ده د یو شمیر وزارتونو لپاره نومان وزیران سبا د شنبه په ورځ ولسي جرګې ته معرفي شي. په نورو راپورونو کې واباورئ چې د چک جمهوریت یوې محکمې امریکا ته د یو مشکوک هکر د سپارلو حکم کړی. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې فرشتې جلال زی چمتو کړي.
د افغانستان ولسی جرګې پر حکومت غږ کړی دی چې د سرپرستو وزیرانو په مټ کار کول د نور پای ته ورسوي او د وزارتونو لپاره دي کاندیدان معرفي کړي. د هلمند مرکز لشکرګاه کې د کرکټ یو لوبغالي د جوړولو کار نن پیل شو. او په مصر کې د هغه هیواد په شمالي سیمه سینا کې وسلوالو کسانو نن پر یوه جماعت حمله وکړه چې تر اتیا تنه زیات پکې وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. پوره خبر نواوري. د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان پر حکومت غږ کړی دی چې د سرپرستو وزیرانو کارونه د نور پای ته ورسوي او د وزارتونو لپاره د کاندیدان ور معرفي کړي ترڅو وزیران وټاکل سي. د افغانستان ولسی جرګې ته سبا یو شمېر هغه کسان چې د حکومت له لوري او د وزارتونو لپاره کاندیدان شوي دي ور معرفي کیږي. د جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد دین نن ازادي راډیو ته وویل چې کاندیدان به یو ونی وخت لري چې د ولسی جرګې غړو ته خپل کاري پروګرامونه توضیح کړي او د باور رائے ترلاسه کړي.
نو ټول راځي، یو وزیر د خارجي او وزیر د ماری پاتې کیږي او دغه جدي غوښتنه کوي د ادبیان د په حکومت باندې راکومه سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي. نور
جزئیات په وروسته په خبرونه کې واورئ. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرکټ دی لوبغالي د جوړېدو کار نن پیل شو. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې نوی میدان به د جنوب غرب حوزې د کرکټ مینوالو ځوانانو ته ښه موقع ورکړي چې کرکټ وکړي او د کورنۍ کرکټ په وده کې هم مهم رول لوبولای شي. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلي نن له لشکرګاه په فونی مرکه کې ازادي راډیو ته وویل
نن د هلمندیان د فاره په مجموع کې د ازادي مغرب د خلکو د فاره یو شذری دی چې دغه د کرکټ میدان چې په ځکه ساحه شل جدي بده په ونیم لک امریکایي ډالرو په لګښت به چې د وزارت مواد مخدر د خاص ورکول کیږي نن رسمن افتتاح او د یو کال په دوران کې به د لوبو ته آماده کیږي. رسمن د لوبو په کیږي ان شاء الله.
دا په جنوب غرب زون کې دوهم د کرکټ معیاري میدان دی چې د جوړېدو کار یې پیل شوی دی. تر دې مخکې د کندهار په عینو مینه کې د کرکټ یو میدان جوړ شوی و. په پېښور کې نن په درنه چاودنه کې د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو مرستیال مشر اشرف نور او د هغه ساتونکی ووژل سو. اشرف نور د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو د ادارې د څارنوالۍ مشر هم و. د پېښور د پولیسو مشر طاهر خان نن ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې د پولیسو شپږ افسران زخمیان شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د پېښه په شدت غندلی او ویلي چې داسې حمله د تروریزم د ریښو د وچولو لپاره د پاکستان عزم نشي کمزوری کولای. یو وګړي چې ځان یې په پاکستان کې د لشکر اسلام په نوم د وسلوال جری ویان معرفي کړی نن ازادي راډیو ته ټلیفون کړی و او په پېښور کې د حملې مسؤلیت یې اخیستی خو د هغه ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. مصری چارواکي او د مصر دولتي رسنۍ وایي چې نن د سینا په شمال کې وسلوالو کسانو پر یو جماعت حمله وکړه چې تر 15 اتیا تنه زیات پکې وژل شوي دي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. دولتي مطبوعاتو ویلي چې حمله د سینا له مرکز العریشه په 25 کیلومتره واټن کې په پرته سیمه بئر العبد کې پر یو جماعت شوې ده. په مصر کې نن حکومت درې ورځې ماتم اعلان کړی او ولسمشر عبدالفتاح السیسی د خپلو امنیتي چارواکو سره بیړنۍ خبرې کړې دي. اسوسییټډ پریس نن د دریو پولیسو په حواله وویل چې حمله کوونکي څلور تنه و چې په موټرو کې سپاره وو او د جمعې د لمانځه په وخت کې پر منځکوونکو ډزې وکړې. د مصر دولتي خبری اژانس مینا د چارواکو په حواله لیکلي چې تر 15 تنو زیات کسان زخمیان شوي دي. په زیمبابوې کې نن امرسن مننګاګوا د جمهوری ریاست لوړه وکړه. مننګاګوا د زیمبابوې د مستبد ولسمشر رابرت موګابي تر استعفا وروسته د هغه هیواد جمهور رئیس وټاکل سو. د زیمبابوې په پلازمېنه هراري کې نن زرګونه کسان د مننګاګوا د لوړې د مراسمو د لیدو لپاره راغونډ شوي وو چې د هغه هیواد د لوی څارنوال په مشرۍ ترسره سو. د زیمبابوې نوي ټاکل شوي ولسمشر ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې د شوو پرمختګونو ساتنه به کوي.
Whatever will advance and oppose.
دا وایي زه به هر هغه کار کوم چې په زیمبابوې کې د پرمختګ لپاره وي او د زیمبابوې په ضرر د هر کار مخنیوی به کوم. زه به د زیمبابوې د خلکو د حقونو ساتنه او ملاتړ کوم. د زیمبابوې مخکنی ولسمشر رابرت موګابي تقریبا 10 کاله پر هغه هیواد حکومت وکړ. موګابي د سه شنبې په ورځ استعفا وکړه. درې نوي کلن موګابي نن د زیمبابوې د نوي ولسمشر د لوړې مراسمو ته نو ورغلی او ویل شوي چې استراحت ته اړتیا درلوده. او د امریکا متحد ایالات او جنوبي کوریا به د ډسمبر له 14مې تر 8مې ګډ هوایی پوځي تمرینونه وکړي. په نړۍ کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د لرې واټن ویشتونکو میزایلو د ازموینو له امله د کړکیچ په اوج کې د امریکا او جنوبي کوریا دا تمرینونه د ویجلنت ایس په نوم ترسره کیږي. دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د عادي ګډو پوځي تمرینونو یوه برخه ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د پیونګ یانګ د منځوي کولو لپاره پر شمالي کوریا د فشار راوستلو ستر کمپاین پیلوي.
یا زده رادیو ماخامنه خبری مجله اوری. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. د موضوعات خبرو کاکل شوی چې د یو شمیر وزارتونو لپاره نومان وزیران سبا د اعتماد د رای لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار په مسکو کې له چارواکو سره په کتنه کې ویلي دي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هیڅ مخکینی شرط نه دی منلی. حنیف اتمر نورې څرګندونې هم کړي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ لوی دولتي پلاوی څلور مهمې طرحې هلته توضیح او تشریح کړلې.
په نورو موضوعاتو کې په کابل کې یو شمیر فعالانو د ښځو لخوا پر ښځو د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل کړی او د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د کرکټ د یو لوبغالي د رغونې کار نن پیل شو.
نن د هلمندیان دپاره یا په مجموع کې د ورځې مغرب د خلکو دپاره یو ښه زیری دی چې دغه د کرکټ میدان نن رسمن افتتاح شو.
نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ. ټاکل شوی چې سبا یو شمیر نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رای د اخیستو لپاره ورپیژندل شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نن ازادي رادیو ته ویل چې دا نوماند وزیران به د یوې اونۍ په اوږدو کې خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي، خو تر دې دمه د اطلاعاتو او فرهنګ، د بهرنیو چارو او د پوهنې د وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي شوي. په دې اړه نور تفصیل د ناجیه ساپۍ په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی ده سبا د شنبې په ورځ یو شمیر نوماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایې د اخیستلو لپاره ور وپیژندل شي، د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي تر کومه چې د ټولو وزارتونو لپاره کوم چې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي کاندید وزیران دوی ته معرفي نه شي، د رایو صندوقونه به کینږدي. ویل کیږي چې تر دې دمه د اطلاعاتو فرهنګ، بهرنیو چارو او پوهنې وزارتونو لپاره وزیران نه دي معرفي شوي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې حکومت باید نور د سرپرستۍ لړۍ ختم کړي.
نو ټول راځي یو وزیر د خارجي او وزیر د معرفت کیږي او دغه جدي غوښتنه کوي. دا د بیان د حکومت باندې حکومت د دولسي چې اکثره وکیل صاحبانو غوښتنه ده. دوی باید د روابط د حکومت او مقرنه قوې ترمنځ دي دا خشدار نه کی او که دوی غواړي چې درست ثابت ولري په دولسي جرګو فیصلو ته احترام وکړي او سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي. نور
ټاکل شوی دا چې طارق شاه بهرامي د ملي دفاع وزارت لپاره د نومان وزیر په توګه، فیض الله زکی د کار او ټولنیزو چارو، نرګس نهان د قانون او پټرولیم وزارت، محمد شفیق ګلاغا شرزی د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو، حمید تهماسی د ترانسپورت، نجیب الله خواجه عمری د لوړو زده کړو، ویس احمد برمک د کورنیو چارو، شهزاد ګل اریوبی د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي، مجیب الرحمن کریمی د کار او ټولنیزو چارو او یما یاری د فواید عامه وزارت د نومان وزیر په توګه ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستلو لپاره معرفي شي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا د بهرنیو چارو او اطلاعاتو فرهنګ وزارتونو په تړاو سو نویل خو ټینګاري وکړ چې د پوهنې وزارت لپاره د نومان وزیر د معرفي کېدو په تړاو کار روان دی. د جمهوری ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دغه ازادي رادیو ته ویل
نامزد وزیر وزارت تحصیلات عالی معرفي شوه.
د لوړو زده کړو وزارت لپاره نوماند وزیر معرفي شوی دی. معرف وزارت باندې کار روان دی. په دغه وزارت کې ځینې مسایل شته چې له هغه جملې یوه هم په معرف وزارت کې د نصاب بحث دی او یو شمیر نور مسایل هم دي چې د پوهنې وزیر به معرفي شي. نور لیست تنظیم شوی دی او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د افغانستان له ملي شورا سره په همغږۍ نوماند وزیران معرفي کوي.
د افغانستان ولسی جرګې تیر کال 14 وزیران له 20% د کمی پرختی بودیجې د مصرف له امله استیزا او له دې ډلې لوو وزیرانو د باور رای واخیسته، خو تر اوسه د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مزدیګر تر او و ورځې دیونه خبريږي. د مزدیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره پای تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه پر شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره هیڅ مخکینی شرط نه دی منلی. دا شورا وایي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو شرط هم نه دی منلی شوی. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په مسکو کې له خبریالانو سره خبرې کړې دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې روسیا له وسلوالو طالبانو سره ځینې تماسونه لري. مسکو ته د ښاغلي اتمر د سفر او خبرو په اړه سالم محمد صالح د راپور برابر کړی.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر چې د منځنۍ آسیا او روسیې د امنیتي مشرانو په یو غونډه کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی، ویلي چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د چا هیڅ کوم مخکنی شرط نه دی منلی. د دې شورا ویان قادر شاه د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل محمد حنیف اتمر له خاصو اهدافو او پیشنهادونو سره مسکو ته تللی او پر ګڼو مسایلو یې هلته خبرې کړې دي.
دا لومړی ځل دی چې افغانستان په دې غونډه کې رسما وربلل شوی او په دې کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ لوی دولتي پلاوی برخه واخیسته. په دې غونډه کې افغانستان څلور مهمې طرحې هلته توضیح او تشریح کړلې. اول دا ده چې له تروریزم سره مشترکه مبارزه، د نشه یي او سازمان شوي جرمونو پر وړاندې د مخنیوي د لارو چارو د څرنګوالي په رابطه باندې طرحه او همدارنګه د سولې د مذاکراتو او همدارنګه د اقتصادي همکارۍ د بهبود په رابطه باندې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي د ملي امنیت سلاکار ښاغلي اتمر په دغو ټولو برخو کې غونډې ته مشخص پیشنهادونه وړاندې کړي. قادر شاه ویل د ملي امنیت سلاکار په دې سفر کې د سولې په برخه کې د افغان حکومت پر دریځ هم خبرې کړي.
وختونه هم دا ده چې د سولې د مذاکراتو په سیمه کې د ترهګرۍ سره د مشترکې مبارزې د نشهیتو په وړاندې د قاچاق او د سازمان شوي جرمونو په وړاندې د مبارزې او همدارنګه یادونه که د سولې د مذاکراتو د استحکام لپاره د سیمې هیوادونه مشترک او ګډه مبارزه وکړي.
د ملي امنیت سلاکار په مسکو کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د وسلوالو طالبانو غوښتنه د سوله ییزو مذاکرو له لارې حلېدلی سي. د ټینګار وکړ چې افغان حکومت غوښتنه لري څو وسلوال طالبان له تروریستي ډلو سره خپل هر ډول ارتباط پرې کړي. د ملي امنیت سلاکار ویلي دا چې وسلوال طالبان به له دغه فرصت څخه استفاده وکړي او کنه په راتلونکو اونیو کې جوتیږي. خود شغلی اتمر په خبره کې وسلوال طالبان له دغه امتیاز څخه ګټه وانخلي لوی اشتباه کوي. د ملي امنیت سلاکار خبرلانو ته ویلي دا افغانستان د سولې موضوع یې له خپل روسي سیال نیکولای پاتروشیف سره مطرح کړی ده او د افغانستان د غوښتنې وررسولې که له وسلوالو طالبانو سره کوم تماس لري له هغه په استفادې دي وسلوال طالبان د سولې مذاکرو ته وهڅوي. شغلی اتمر ټینګار کړی چې وسلوالو طالبانو ته باید اجازه ورنکړل سي څوره دغه سي تماسونو د جنگ د شدت لپاره کار واخلي. محمد حنیف اتمر ویلي چې د روسیې د ملي امنیت سلاکار یې د پیشنهادونو ملاتړ کړی چې د ده په خبره کابل د مسکو د دې دریځ ملاتړ کوي.
روسیې ته د سفر پر مهال روسی چارواکو سره په خبرو کې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د لیدنو کتنو او خبرو په اړه راپور مو اوریده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون په یو پیغام کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې د امریکایي ځواکونو د بریاو یادونه وکړه. ښاغلی ترامپ د شکرانې یا تانکس ګیوینګ په مناسبت په خپله وینا کې په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې پر ضد د امریکایي سرتیرو د جګړې ستاینه وکړه. ښاغلی ترامپ د فلوریدا له پالم بیچ څخه په یوه ژوندي ویډیوي کانفرنس کې هغه پوځیان چې په افغانستان او عراق کې خپل هیواد ته خدمت کوي وستایل او ویل چې دوی ډیر خاص دي. هغه په افغانستان کې ډیره سرتیری زړور خلک وبلل او ویل چې دوی په وروستیو څو میاشتو کې د جګړې بهیر بدل کړی دی. هغه وویل امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د دې لپاره جګړه نه کوي چې بریاوې ونه لري، بلکې د بریالیتوب لپاره جنګیږي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه د ده حکومت امریکایي سرتیرو ته د پرمختګ دروازه پرانیسته. ولسمشر ټرمپ د امریکا د هوایي ځواک د 2 اتیایمې فرقې وروستیو عملیاتو ته اشاره وکړه او ویل اوس مهال ټول په افغانستان کې د امریکا د پوځ د بریاو په اړه خبرې کوي.
Happy Thanksgiving to all of you and I have to say just directly to the folks in
د شکرانی ورځ دی تاسو ټول ته مبارک وي. باید هغه سرتیرو ته چې په افغانستان کې دي مستقیما ووایم چې ټول تاسو د ورستیو څو میاشتو د پرمختګ په اړه چې ما ورته مخه پرانسته خبرې کوي. موږ جګړه هسي نه کوو بلکې د بریا لپاره کوو.
ښاغلی ټرمپ وویل چې د امریکا پوځ د داعش ډلې پر ضد سترې بریاوې ترلاسه کړې دي او زیاته یې کړه چې د دوی دا بریا د تیرو کلونو په پرتله ډېرې روښانې دي او په همدې دلیل د خپلو سرتیرو ته د جګړې په ډګر کې پراخ صلاحیتونه ورکړي. ټرمپ پر پخواني ولسمشر باراک اوباما انتقاد وکړ او ویل چې هغه پوځیان نه پرېښودل چې چارې له خپلې خوښې سره سم سنبال کړي. ټرمپ چې له خپلې میرمنې میلانیا سره په ګډه د فلوریدا په یو پوځي قرارګاه کې د تانکس ګیوینګ یا د شکرانی د ورځې د منځنۍ په غونډه کې ګډون کړی و، د متحدو ایالاتو د کورنیو ستونزو، اقتصادي پرمختګ او د هوایي ځواک د پیاوړي کولو د پلانونو په اړه هم خبرې وکړې.
مننه چې آزادي رادیو اوري.
مننه چې د ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجله اوري. په افغانستان کې د سولې او رسنیو انسټیټیوټ د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټولنیزو رسنیو د ښځو پر وړاندې د ښځو لخوا د تشدد د مخنیوي تر عنوان لاندې یو کمپاین پیل کړی. د دې کمپاین برخوالې میرمنې وایي غواړي په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو پر وړاندې د ښځو د تشدد مخنیوی وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې واورئ.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو شمیر افغان میرمنو په ټولنیزو پاڼو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي هڅه کوي. د افغانستان د سولې او رسنیو انسټیټیوټ د ښځو د کمیټې یوې غړي تهمینه آریان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل کومې خبرې اترې چې دوی له اړوندو دولتي ادارو سره درلودي څرګندوي چې په ځینو قضیو کې د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالی د ښځو لخوا ترسره کیږي. میرمن آریان وای دوی هڅه کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه د ټولنیزو پاڼو او لچارواکو سره د مخامخ خبرو له لارې کم کړي.
د خوشونت های فامیلی برمیګرده په خود یک زن.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي او په تیر بیا په کورنۍ تاوتریخوالي قضیو کې تر ډیره د ښځو لخوا پر ښځو تاوتریخوالي کیږي. موږ غواړو تاوتریخوالي وپیژنو او عواملو ته رسیدګي وکړو. موږ هلې ځلې پیل کړي چې له خلکو سره په ګډه په دې برخه کې مبارزه وکړو سو د تاوتریخوالي چا راټیټ شي. د میرمن آریان په وینا تر اوسه پورې په ټولنیزو شبکو کې ډیرو کسانو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لیاد کمپاین سره یو ځای شوي دي او ترې ملاتړ کړی. زور زیاتی په زور ودول، په ټولنیزو چارو کې برخه نه ورکول، جنسي او رواني ځورونی په افغانستان کې د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو ډارونکې پیښې بلل کیږي. سره له دې چې افغان حکومت او مدني ټولنې د ډیرو کلونو راهیسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، خو چارواکي وایي چې په افغانستان کې اوس هم د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړې شمېرې موجودې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د پیوستون ګوند د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیوالې ورځې په تړاو په کابل کې یو اعتراضي ناسته وکړه. د دغه ګوند ویاندې سیلې غفار دغې اعتراضي ناستې ته په وینا کې داسې وویل:
جنایات
بیشمار علی زنان افغان را میرمنو پر وړاندې بشمیر جنایات ترسره شوه دي. دوی بندیانی شوی، شکنجه شوی، پر جنسی تیری شوی او سل نور جرمونه او خیانت د هغوی پر وړاندې ترسره شوه دي. د ګوند غړي له حکومت څخه غواړي چې د دغه تاوتریخوالي عاملین مجازات کړي. د دوی په باور تر هغه چې د مافیات فرهنګ په افغانستان کې لمنځه ولاړ نشي، په یواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي نه کمیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی غاک.
زه آغا جان د زابل ولایت د شاصفا د ولسوالۍ څخه ستاسی سره په تماس کې یم. ورونو زموږ د شاصفا په ولسوالۍ کې هیڅ کار حکومت نه دی کړی. یعنې نه پلونه جوړ کړي دي، نه کاریزونه جوړ کړي دي، نه د پلچکو د پلو د دې کار کړی دی. پلور په کلو کې موږ د کلو د کاریزو ستاره نه لیکلی موږ کاریزونه ډیر دکتی وشتي وبنه لري موږ څه لیکلی په کار نه لیکلی
خبر کوم او صدا غوښتنه کوم افغانستان د وسیم مشران چې دا غدا افغانستان موضوع چې د درې څلور کاله بعد امریکایي وزیر افغانستان حکومت تغییر پیدا کړي د افغانستان زموږ سره خطرې د څلور کاله بیا هم د افغانستان ته د خطر چې په درسي د افغانستان هر څه چور کړي بیا هم په چور خطرې او وخت وي د سرحدات په سوار ول سرحدات قوي دي د افغانستان په توپ تیاره په کار ده د پاکستان ښکاره او پټ همیشه د سوینې چې سر کس افغانان ورته وښيي چې مخنیوي وکړي افغانان ځکه وړي افغانان او بغوړي افغانستان خلک بس خوړي سلر در قدر دي یو مخ پاکستان هم یې فشار کړی دي په هر طریقه باندې وښيي او زموږ د افغانستان مشران هیڅ پلان نه جوړي د پاکستان وزیران ټول هر وخت رواني کله ایران ته یو پلان افغانستان په جوړي کله روس رواني
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
له ازادي رادیو مخمنه خبری مجله اوري قدر من اوریدونکو په سو شیبو کې په یو راپور کې ووري چې ساينس پوهانو د هنري جالی او اصلي اثرو د مخنیوي د جال د مخنیوي لپاره یعنی د جالی هنري اثرو د مخنیوي لپاره او د اصلي اثرو د پیژندنې لپاره یو وسیله جوړه کړې ده پتوشي بو کې درته وایو خو لهغه مخکه د هلمند په مرکز لشکرګا کې نن د کرکټ د یو لوبغالي د رغونی کار پیل شو د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي د لوبغالي جوړیدل به د کورنی کرکټ په وده کې مهم رول ولوبوي په دې اړه مې د کرکټ بورډ له سلاکار عزیز الله فضلی سره چې د لوبغالي د پرانیستو په مراسمو کې د ګډون لپاره لشکرګا ښار ته تللی وو نن مرکا وکړه ښاغلی فضلی د مرکې په پیل کې د لوبغالي د جوړیدو د پروژې په اړه جزئیات راته څرګند کړل
نن د هلمندیان د فارې په مجموع کې د وزګین مغرب د خلکو د فارې یو شجری دی چې دغه د کرکټ میدان چې په زګ ساحه شل جریبه د پونیم د امریکایي ډالرو په لګښت به چې د وزارت مواد مخدر د خاص ورکول کیږي نن رسمان افتتاح شو او د یو کال په دوران کې به د لوبو ته آماده کیږي رسمان به لوبو پر کیږي ان شاء الله
هغه ځای چې د میدان په کې جوړیږي د لنجمنم زکوه هغه لنجه واره شوی
بالکل په دې کې چې ستونزې پای ته رسیدلې دي هلمند لشکرګه شاپ نیږدې د ساتیانو په سیمه کې زوسم د تغه میدان د ساحې سره تاثیر راکېږي زموږ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم راغلي دي لکه ګلبدین نایب او داسې افغانستان کې به نور لوبغاړي نو ان شاء الله ولایز د هغه میدان ته چې د لوبو د لا پرمختګ لپاره به زمينه مساعده کړي د خلکو لپاره او به خصوصا د کرکټ زمينوال لپاره اوس هغه کې ملانجي یا مشکلات چې هغه پای ته رسیدلي
دا به فکر کوي چې د کورنی کرکټ په پراختیا کې څومره ونډه ولري د سټډیوم جوړیدل
په حقیقت کې واقعا هم د کورنی کرکټ په خلو زلو د فاره یا د کرکټ پر مختګ د فاره دغه سي میدانونو ته ضرورت دی چې موږ هغه پټ استعدادونه را پیدا کو واقعا هم دا د کورنی کرکټ د فاره یو رغند رول وبوي او زه خوشاله په دې يم چې په داسې سیمه کې چې دلته د کرکټ استعداد زغت زیات دی اما دا چې یو میدان تاسو ضرورتو په دې سره به ان شاء الله ولادت د کورونی کرکټ لپاره نور هم فرصت ترابس
د کرکټ لوبغاړي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او همدارس د نولس کلنو د ټیم اکثر لوبغاړي د ختیځو ولایتونو نه دي یا له خوست او پکتیا او یا هم د ننګرهار له خوانه له مشرقي زون نه دي جنوبي ولایتونو یعنی د هلمند او د کندهار او د فراه د لوبغاړو وندا د هیواد په کرکټ کې تر اوسه پورې ډیره کمزوري و علت څه دی
واکن هم څنګه چې تاسو معلومه ده چې په هلمند او کندهار هم د زابل کې استعدادونه زیات و اما سولتونه کم و نو دغه میدان ته جوړېدو سره به ان شاء الله ولادت موږ هغه نو نسکلون ځوانان علي فلوبل د فار بل اخر ملي لوبل د فار چې څومره سولتونه زیاتېږي د دوی استعدادونه به معلومي جدي و د خپل استعداد پر وړاندې ځان تلار خلاصي چې د افغانستان نو نسکلون ملي لوبل تلار پیدا کړم داسې ملي لوبل ته تاسو ته معلومه ده چې په کندهار کې هم یو د کرکټ ډېر خپل میدان ته اينو مينې کې جوړ شوی دی او دا دی خو سره په کوونډي ولایت هلمند کې هم نو افتتاح وشو نو ان شاء الله ولادي دغه میدان ته جوړېدو سره باغ استعدادونه چې د دې نه مخکې په دوی اکرابل تر اکلې یا بنګرار تر اکلې د لوبو تمرینات لپاره نو اوس په خپل ولایت کې د دې لپاره دغه زمينه مساعده سي او د افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې موږ کوشش کوو چې خپل کورنی کرکټ اکثره سیالي چې مربوط په دغه ځین کېږي هغه په هلمند او کندهار کې سره کو.
او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم څه پلان شته د سټډیمونو د جوړولو؟
بالکل، د خصوصا په دې پنځو زونونو کې یو ګراوند وي او یو سټډیم وي. نو کوشش بنده وي چې په دې پنځو زونونو کې موږ یو سټډیم ولرو چې مکمل هلته سپورت کمپلیکس وي. یعنی هغه څنګه چې د کرکټ د بینني شورا اړتیا ده چې په هر څه باندې سنبال یو سټډیم د کرکټ ولرو، او همداسې هغه ولایاتو کې چې کرکټ زیات دی که چېرته یو میدان بسنه نه کوي، نو موږ به کوشش ورسره کوو چې یو میدان پر ځای دوه میدان ورته جوړ کړو، او سره یو هغه معیاري اکاډمیان هم جوړ کړو انشاءالله.
د افغانستان د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی الله ازادي راډیو سره په خبرو کې
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کرد. ازادی راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د چک جمهوریت یوې محکمې نن پریکړه وکړه چې یو مشکوک روسای هکر دی د امریکا متحدو ایالاتو ته وسپارل شي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو له کبله زیات شوی دی. دا روسای هکر د مسکو لخوا هم په انټرنیټي غلاو تورن دی. صالح محمد صالح په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات اوروي.
د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ سترې محکمې د جمعې په ورځ امریکا ته د یوګینی نیکولین د ورسپارلو لپاره د ابتدایي محکمې د حکم ملاتړ وکړ. امریکا نیکولین تورن کړی چې کمپیوټرونه یې هک کړي او د لینکډ ان او ډراپ باکس په ګډون یې د انټرنیټ له لویو کمپنیو معلومات غلا کړي دي. مسکا وخت نا وخت د امریکا هغه هڅې غندلی چې له درېو هیوادونو څخه روسیت به ترلاسه کوي. روسیه هم هڅه کوي د جلا انټرنیټي غلاو په تور نیکولین ور وسپارل سي. واشنگټن ته د دغه روسي وګړي د ورسپارلو وروستۍ پریکړه به د چک جمهوریت د عدلي وزیر کوي. دای کوم هیواد ته د دغه سي تورن د ورسپارلو حکم تایید یا هم رد کولای سي. نیکولین په لومړیو کې هم د امریکا متحده ایالاتونو او هم روسیې ته د نور سپارل کېدو لپاره د استیناف غوښتنه کړې وه، خو وروسته یې روسیې ته د نه سپارل کېدو غوښتنه بیرته واخیسته. دی د 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د امریکا د حکومت په غوښتنه د نړیوالو پولیسو یا انټرپول د حکم له مخې د چک د چارواکو لخوا نیول سوی و. امریکا ته د دغه روسي وګړي د ورسپارلو په باب په داسې حال کې حکم صادرېږي چې د امریکا لخوا د هغو تورونو په اړه څېړنې روانې دي چې پکې ویل سوي روسیې د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. روسیې دا تورونه رد کړي دي. د امریکا استخباراتو دا نتیجه اخیستې چې روسیې د کمپیوټرونو د هک کولو، د میلیونو د لیک کولو او پروپاګاندا په مرسته هڅه کړې چې د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د امریکا د جمهوری ریاست پر انتخاباتو نفوذ ولري. هغه انتخابات د جمهور رئیس په توګه د ډونالډ ټرمپ د بریالي کېدو سبب سول.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. آیا د هنري آثارو د جال مخنیوي ممکن کار دی؟ ساینس پوهانو اوس د دې کار لپاره یو حل لاره موندلې ده، داسې چې د اصلي او جعلي هنري آثارو د پیژندنې لپاره له مصنوعي ذهن څخه کار اخلي. مسله لږ پیچلې ده، خو اسمت څاروان به یې جزئیات روښانه کړي.
په نړۍ کې د هنري او تاریخي آثارو پیژندل د ډیرو لپاره په یو چیلنج بدل شوی دی. جالکاران په داسې چلونو پوهیږي چې ډیر تکړه خلک تیر باسي. اوس ساینس پوهان له مصنوعي ذهن څخه په استفادې د اصلي او جعلي هنري او تاریخي آثارو په پیژندلو بریالي شوي دي. په هالند کې د راجرز پوهنتون څېړونکي وایي په مصنوعي ذهن جعلي او کاپي شوي هنري آثار معلومېدای شي. د دوی په وینا له جوړ شوي مصنوعي ذهن څخه د پیکاسو، اندري ماتیس او یو شمېر نورو نامتو انځورګرانو د 300 انځورونو د پیژندلو لپاره کار واخیستل شو، او اصلي انځورونه د هغوی د برس د حرکت له مخې وپیژندل. دوی دغه راز د سترو انځورګرانو په نوم جعل شوي انځورونه وموندل. په نړۍ کې ډېر ځلې د سترو انځورګرانو جعلي انځورونه جوړ شوي او په میلیونونو ډالرو پلورل شوي دي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې د لندن د ساوت ای بیز لیلامونو موسسې وویل هغه انځور چې د نامتو هالنډي انځورګر فرانس هالس په نوم په نږدې 8.5 میلیون پاونډه پلورل شوی و جعلي دی.
قدر منوریدونکو لدې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. یو بل نیم ساعت خبري مجله د نن ورځې د خبرونو تر پای پاتې ده چې